نمونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجوشي تاسې ازادي راډیو ته غواکی است مخ کې درځي چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادۍ د طلبۍ له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي. پختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه خبر کې وویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په اصل کې ده چې په متحده ایالتونو کې د نوې ادارې له واکمنېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرني اثر پر وړاندې راولوېده. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي یو شمېر آلې او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوځولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکوونکو د موسیقي ګڼې آلې او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزولو سلیس خطر لاسه شي وو سوځېدل دي. د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا سوم ځل دی چې طالبان د موسیقي آلې سوځوي او ویجاړوي. خو لومړی ځل دی چې د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناک اغیز په اړه خبرداری ورکړل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو مرکز د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې با کیفیته زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خبر کړې ده. وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړي او ځینې مهم مسایل یې ترې ایستلي دي. په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمېر تر رسمي اعلان شویو شمېرو څخه سوځلې زیات دی. د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې اوس مهال د سبا دی یو ځل مدرسې فعالې دي. د افغانستان د بشري حقونو مرکز په دې وروستیو کې د پرزیدل جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ فرید احمدي د طالبانو لخوا د منحل شوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پوهنې مشر سیما سمر او د دې کمیسیون د کمشنر موسی محمدي لخوا جوړ شوی. په ټول بنگلاديش کې اورګاډي نن ورسلغه ودرېدل چې د اورګاډو د شبکې کارکونکو اعتصاب وکړ. د اعلان لزګونه زره مسافر اخیزمن کړی دي. د اورګاډو کارکونکو غوړي چې د تقاعد په تنخواګانو کې نورو امتیازاتو کې زیاتوالی راشي. د بنگلاديش د اورګاډو د کارکونکو د اتحادیې مشر سید رحمان وایي چې اعتصاب ورسلغه پیل شو چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو محمد یونس په مشرۍ د موقت حکومت سره په دې اړه خبرو نتیجه ورنکړه. خغلی رحمان زیاته کړه چې د دوی اعتصاب تر هغه وخت پوری را پامی چې خغلی د دوی غوښتنی ومنل شي. د یو سلابیا میلیونه وګړو لرونکي بنگلاديش د اورګاډي دولتي شبکه په کال کې شاوخوا 15 میلیونه مسافر لیږدوي. ورسې خبرم ده چې د سعودي عربستان د فوټبال الهلال کلب د فوټبال نامتو ستوري نیمار سره د دوه اړخیزي موافقه پاساس د نوموړي د تړون د ختمولو خبر ورکوي. دوه خواوو د دې موافقه جزئیات ان دي ورکړي. برازیلي نیمار چې مخکې لدې د بارسلونا او د پاریس سنت جرمن کلبونه لپاره لوبېدلې د الهلال کلب لپاره واځي ولوبې کړې دي. یو ګولې وهلې او دوه ګولونه یې پاس کړې دي. الهلال پر خپل ټلنيزي پاڼو پیو بین کې ل نیمار څخه په نوموړي کلب کې لوبیدو په خطر امانه نه کړی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د نړیوال جنایي محکمې حکومت ته د طالبانو خبرګون
څوک به ضرر نه سور رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي چې شرق په مقابل کې ودرېږي.
مان ته د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خانزاده وایي چې دوی د لویدیز او ختیز لختارونو نمت سره کیږي. د تا د منسوبي وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنوي رسنۍ خبرې کړي وړاندې پکې ویل شوي که طالبان د نړۍ د ودونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان ورته ونه رسیږي. دا څرګندونې ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پرېکړې او ځینو نورو نړیوال فشارونو په غبرګون کې شوي او کورنۍ رسنیو نیټه پرون دوشنبه ښودلې ده. نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله خانزاده او د طالبان د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو ملاتړ کړی دی. خو د طالبان حکومت دوه ګونه چلند او سیاسي پرېکړه وبلله. جزئیات په راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی له غوښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبت الله ویلي چې دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. ملا هیبت الله ته په یوې منصوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خبرې کړي، ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نه شي ورسولی که غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي، ضرر نه شي ورسولی. دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا د غربیان دي که شرقیان دي؟ که نه، اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته، پر دغو باندې مو عقیده ده، موږ به د دې څه متاثر کیږو؟
د کورنۍ رسنیو د خبرو شوی معلوماتو لمخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه ګونه چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونه ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري په 23مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل د د حکومت پالیسی دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو جهاد د ده خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغه مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي، دا معنی ده چې دغه ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقض انکار کړی او ادعا یې کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو ترڅنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده وایي دوی د لویدیځ او ختیځ له اخطارونو نه متاثره کیږي. د ته د منصوبې وینا بېلابېلې برخې چې یو شمېر کورنۍ رسنۍ خپرې کړې وړاندې کړې چې که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشانو کې ښاغلی صلاحالدین سعیدي وصل شوی دی. سلامونه سعیدي صاحب، وخت په خیر. کړته و چې د طالبانو مشر ویلي دي چې د لویدیځ او ختیځ هیوادونو له اخطارونو نه متاثره کیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
بله زما آواز درځي؟
بله مهرباني.
زما آواز شته؟
مهرباني مهرباني سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. د طالبانو د مشر یا د دفاکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بهرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی. دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دی ته معقول درست او انسانی جواب نه وای، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دی او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره.
بله.
شکر.
د نړۍ د ودونو د غوښتنو پاس هس تعاملات څه ډول باید وشي؟
موجوده حاکمیت نړیوال ټولنا په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوالې ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرسته باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دوومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده او دا مرسته د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي.
بله.
دا نړیواله ناکامي ده.
بله بله. وروسته کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانایي شته ده؟
د نړۍ سره وبخي
د مقاومت څومره توانایي لري؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه دی پکار، نړۍ سره تعامل پکار دی. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملي برطرفولو دپاره نه تنها د نړیوالې ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغو اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنی د تاثیر د کمولو نظامی حضور د پاره خدمت په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصیل لرم. شکر.
ډیره زیاته مننه ژوند سي سيدي صاحب، خو وخت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کندهار کې یو ځوان یو شمیر رستنی شوی کډوال ته د کار زمینه برابر کړې ده. د دې کارخونې مسؤل وایي لس تنه رستنی شوي کډوال ورسره د واسکټ جوړولو په برخه کې کار کوي چې لاندې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. رستنی شوي کډوال هم د کار په موندلو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې نورو افغان کډوالو ته دې هم د کار زمینه برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بوخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه شوي کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي، دا کوټه او چمن او دغه علاقه دې ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدرې، کرسۍ او جاکټ.
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونې مسؤل وایي لس تنه راستنه شو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکښې 50 بیلابیل ډول واسکټونه جوړیږي. نوموړی له نورو پانګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستانه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي، ځکه په وینا یې کډوال له بیلابیلو مسلکونو سره راغلي او په کار ده چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر را روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ څه ډول د وطن لپاره کار واخلو او څه ډول دغه غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناست دلته په کار باندې اخته سي. نو په دې کې مې دغه یو هدف واخیستی چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډېر راغلي دي. ځینې داسې کسان مو دلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند یې ډېر ښه چلېدی، ښه ژوند یې برابر و. نو موږ کوشش کوو چې جانکر تولید کو او بلاخره زموږ جانکر تقریبا تر ولایتو پورې څوک غواړي په ښار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پورې ځي.
په دغه کوچنۍ کارخونه کې په کار بوخت راستانه سوي کډوال هم خوښ دي چې د کار زمينه ورته برابره سوي، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاري فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وایي په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمېر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځینې واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. هلته مو مکتب وویل بری کارونه وکړل کسم وزده کوي، تقریبا جاکټان په کارخانه کې کار کوي. شکر دی اوس هم دلته هم په کار اخته یو، یعنې جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خو داسې خلک شته چې ډېر له ستونزو سره مخامخ دي، قسمونه لري هم د کار زمینه نه ورته برابرېږي. زه غواړم چې هر مسلمان ته یو کار زمینه ور برابره سي، وایي چې خپل په وطن کې کار وکړي.
موږ در مخه په کراچی کې دا کار کوي د جانکټانو، نو اوس د خوشاله کندهار ته موږ راغلي یو. دا کار موږ کوو، د جانکټانو کار موږ کوو، د صدري کار موږ کوو. موږ غواړو چې دا کار نور هم مخته لاړ شي. په کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو.
په عین وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤل سید سرور امانی وایي په کندهار کې کورني تولیدات مخ پر ودې روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د ځمکو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي.
که چیرې موږ غواړو چې دوی ته په ښه توګه او ډېر ژر د کار زمینې مساعدې کړو او دوی ډېر څخه بېکاره پاتې نه سي، لازمه ده دولت ته چې په صنعتي پارکونو کې کم سهولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، تر څو د دغې د جذب توان دی پیدا کړي. هغه فرصتونه یو د ځمکې توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې ترسره سي، او بل غټ عمده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راایستل سوي چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مشران جرګې هغه لجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دیواد کې د بیان ازادي محدودوي. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومېدای شي. اپوزیسیون او د خبریالانو د ملتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی. په دغه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنجشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې $1,000 معادل تر 2,000,000 روپیو پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداری لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند له مخې لري شي او تمه ده چې ښاغلی زرداری به دا قانون سمدستي توشي کړي. د دې قانون د تصویبېدو په غبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرحې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې دا لایحه په ډېره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاري په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
شاه محمد هلمند ته د شاتو فارمونه انتقال کړي. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبی برخه کې موقعیت لري، د طبي منابعو او زراعت لپاره یو غنی سیمه بلل کېږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې له 16 ورځې د شاتو د مچیو فارمونه لري، اوس خپل فارمونه هلمند ته انتقال کړي. هغه باور لري چې هلمند د شاتو د مچیو د تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. که څه هم د کرنې او مالدارۍ چارواکي د دې نوي پرمختګ ملاتړ کوي، خو د بازار موندنې ستونزې لا هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ وګرځېدلی. نور حال په دغه راپور کې
شاه محمد چې له دیر شو کلونو راهیسې د مچیو فارمونه لري، اوس یې له میدان وردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت ته انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره مناسبه هوا او ګلان لري، او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلی د بندېدو وروسته د مچیو د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره یو ښه ځای دی، او د افغانستان جنوبي ولایتونه اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوي.
مچۍ مې هلمند پرورې دي، نو دلی ته ماشاءالله خو حاصلات یې ښه وو، خوندور وو. دا خلق لگ برسا ناشنا دیده دا آقا سوی چی مگو رایحان تا توان خود توان نرسیوی، بلکه گرد آورتر سیوی. هلمند چه دی بیا دیر کامیاب دی، پا جمعی مخده دی جمعی مگ بندر کلا پاکستان تطلو خو دی پاکستان دی پنجاب بدل مکتا آقا پیدا شا کندار نور کلا دل تا تریا کرل که درست از خلق رایحان کری، نو خلقوی پارم گرد دا دی مگ دی پارم گرد دا.
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي. خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولاتو ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کېږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري، خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کېږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نورو ولایتو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی، دغسې نور د ماشو ګلان هم سه. په نورو ولایتو کې یوازې یو دوی د میدان ښار د غرنۍ منطقې د شینشو بوی دوی درلودې. سږ کال دوی دلته تقریبا په 80 کروټه باندې تقریبا یو خروار یو خروار شل منه اصل دوی ټول کړل. د هلمند کې حاصلات تر ډېر وخت پورې او د حاصلات په خپل ګل تر ډېر وخت پورې او د شات مچی د خپل حاصل اصل چې ځینې راټولوي هغه هم د ګل څخه راټولوي. او دلته بیا آب و هوا یعنی یخ ډېر نسته، هوا نورمال حالات کې ده، نو په دې خاطر هم شات مچی دوه ځلې او درې ځلې او څلور ځلې ده شات کشید اصلو د کارتنون څخه کیش.
د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست مسولین وای د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاری شفیع الله مومین د غریاست د امژغی مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیات او کم 160 پرمونه موجود دي، لوی او کوچنی چې دې څخه خلک عاید ترلاسه کوي، چې د دې کلنی عاید چې دېشتن اصل کېږي. ستا د پښتنې په ځواب سره به درته وایم چې دې لپاره کرنې ریاست همدارنګه همکارو موسساتو نمایشګاوې جوړ کړې وې تر څو پورې چې د دوی اصل په فروش ورسېږي. خو لیکن دغه یو نمایشګا جوړول یا دوی نمایشګاوې جوړول یا د ولایت په سطح 15 نمایشګا جوړول بسنه نه کوي.
هلمند چې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري، که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی، خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي. د کرنې ریاست فارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي، نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د پکتیا په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول. صحیح طلب چارواکي وایي له یادو کاریزونو 5300 کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي، او همدارنګه 2130 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. بل خو ځایي خلکو د یادو کاریزونو پر پاک کاری او اساسي رغونې خوښي څرګنده کړه، او د پاتې چینو ویالو او کاریزونو د رغونو غوښتنه وکړه. افغانستان کې د اوبو پخوانی کاریزونه د دې ځای د کلتوري میراثونو برخه هم ګڼل کېږي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې چې د لاسو کاریزونو د پاکارۍ او اساسي رغونی کارونه 2 میاشتې وړاندې پیل شوي ول، ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیستو په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهادالله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاري او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږه لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو، او د چری د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جاني خیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $30,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي، او 2130 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوج خمو غادي فصل لپاره همداسې دي تاکو برخه کې په نور د ژوند په ضرورتونو کې ته ګټه اخلو. کله چې دا کاریز ورغول نو واکین چې وبي ورسره اضافه شوي چې ترکیل لپاره ځمکه تل دینه لاندې وه. بل کوم پروژه چې دا په مخ ډول کېده، په دې کې د کلي خلکو هغه ورځنۍ مزدوري چې دوی پکې کوله خپلې اړتیاوې په باندې پوره کړې.
د زرمت شلګر دوسیدونکی محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغه کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه جای ته نه رسېږي. او بیالیم پورته خرابې دي، موږ شینې لرو، د کولاب لرو، پوهېږي د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لرو، موږ لښتی او پخته کاري وسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکی فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظورې کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي ګریز او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک یې د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د 15 دقیقې بس تکرار هم در تل رخوز خبرونه. سلامونه، وخت مبخیر. ده افغانستان په وخت ده مزگر سلور نیم بجه شید. تاسی ازادی را دیتا خواهدی است. ده افغانستان بانگ بایی چه سپه چهارشنبه ده ازادی ده طلبی لیلر اوشت میلیون دلار را لیلمه بی. بختر خبری آژانس چه طالبانی در اکبینن پر خپل اکس پانر بیوه خبر که ویل چه در دلار ده افغانی پر ورانده ده دلار رو ده ارسخت ده کمیدو پا موها ازاد بازار تورنده گیری. ده بدا سهل کده چه پا مده دالتونه که ده نوی اداری لواکمن ده روز تا پا تیرو سورزو که ده افغانی ارسخت نتاپا ده بحرانوی اثار پر ورانده را ولویدو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوځولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکونکو د موسیقي ګڼې عالی او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزو لسوالۍ څخه ترلاسه شي وو سوځولې دي. د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته دا څو ځل دی چې طالبان د موسیقي عالی سوځوي او ویجاړوي. خو لومړی ځل دی چې د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي. وروستۍ خبرونه ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه په یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناک اغېز په اړه خبرداری ورکړل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو مرکز چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې باکیفیت زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده. وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړې او ځینې مهم مسایل ترې ایستلي دي. په څېړنه کې دا شوي چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمېر تر رسمي اعلان شوي شمېرو څخه سوزلي زیات دی.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنښت او هرکلی. 25 دقیقې بحث کې مو فرشته سحاک هم هرکلی کوي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشری د دوهمې دورې لپاره سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې لمخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا مشتیدو پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته د ځنډېدو په حال کې دی. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړ دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د والی کیسونه لري په افغانستان او گاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو ته د تک په تمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 2,00,000 کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لیږدلي دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولی چې له کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې ده. د ډونالډ ټرمپ له لورې د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د مشتیدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه د اندېښنو غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو هم په دې برخه کې د ښاغلي ټرمپ پر دې پریکړه نیوکه کړې ده او سمدستي د بیا کتنې غوښتنه هم کړې ده. دوی په یو تازه بیان کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې د ډونالډ ټرمپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شا کولو په معنا ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر واک ته له رسېدو وروسته نن په خپله لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او په ټینګار یې ویلي چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي ندی. جی ڈی وینس تازه امریکایی رسانه یا سی بی ایس سره په مرکه کې چې یو برخه یې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي دي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي.
زمونږ نن د 25 دقیقې بس هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د پاکستان نه د کډوالو مدافع وکیل محترم اسد خان او همدار است. پاکستان کې افغان کډوال او د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میوند عالمی افغان هم را سره ده. خبرونه کې فکر کوم ښاغلی میوند عالمی افغان را سره وصل ده. سلامونه افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی.
وعلیکم السلام، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو څوک تاسو غږ اوري، تاسو رادیو اوري، ټولو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان افغان صاحب، که په سر کې دا راته ووایي چې تاسو خپل هم په پاکستان کې میشت کډوال یاست او له افغان کډوالو سره هم په نږدې نه په اړیکه کې یاستئ، د ټرمپ دې وروستي فرمان په هکله که راته ووایي چې له دې فرمان نه څومره افغانان متاثره شوي دي؟
ډېر زیات، لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې هستی، دلته موږ له اکثر افغانانو سره په اسلام آباد کې په تماس کې یو، چې موږ اجتماعي شورا لرو د مهاجرینو لپاره، او تقریبا چې دغه څو ورځې چې موږ له دې کسانو سره د ویزو انتظارو په تماس کې یو، ډېر زیات کسان دي، او ټول هغه کسان دي چې دوی خپل ټول ژوند او زندگی د لاسه ورکړي دي، او دوی په همدغه امید ناست وو چې بس موږ راغلي یو او موږ به د خپلو اولادو آینده امریکې ته په تک سره تضمینو. ولی متاسفانه د امریکې د نوي ولسمشر دغه کله چې دی سپینې ماڼۍ ته راغی او دغه فرمان یې ورکړ، دغه د دغو ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې سول، او ډیر زیات ټول روحي فشارو لاندې دي، او ډیر زیات په تشویش کې دي.
افغان صاحب، تاسو کزما غک لری درته وای چې په پاکستان کې وس مهال څومره افغان کډوال میشت دي، خصوصا هغه افغانان چې د امریکا د تک یا کیسونه لري او یا هم ویزې پلاس کې لري، څومره افغان دي دقیق شمیرې تاسو سره شته؟
دقیق شمیرې خو فکر کوم چې هیڅ اثرم نه وي، ولی څومره چې موږ معلومات لرو او تماس کیو، تقریبا 3,80,000، یعنی 380,000 فامیله افغان فامیلونه د یونیتیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی په اسلام آباد کې، په پېښور کې او یا په کویټه کې نه، خیم صرف په اسلام آباد کې 380,000 فامیله افغان مهاجر فامیل د یونیتیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی، او قرار دی موږ د معلوماتو چې موږ په تماس کې یو، د 100,000 یا د 100,000 نه تر 100,000 پورې افغانان د امریکایي ویزې ته په تمه و، یا SIV یا P1 یا P2 یا پارول یا P4 چې ورته دغه ویلکم کورس هم وایي، یا DV لاټري. تقریبا له 100,000 نه تر 100,000 افغانان صرف د امریکایي دی ویزې په تمه په اسلام آباد کې همدغه اوس ناست دي.
افغان صاحب، دغه فرمان یا دغه کوم وروستی خبر چې د کډوالو په حق له د ټرمپ لخوا دغه فرمان لاسلیک شوی دی، دغه کې تاسو تر کومه حده معلومات لرئ؟ کم کیسونه ډیر شامل دي؟ آیا د ټول کیسونه په کې راځي؟ ټول هغه افغان کډوال په اندېښنو کې دي چې څوک چې SIV لري، څوک پیاو لري، پی دوه کیسونه لري، د مختلفو کیسونو والا کډوال، دا ټول اغیزمن شوی دي د فرمان د صادرول نو وروسته؟
کله چې دا فرمان په 1 د جنوري یا په 20 د جنوري صادر سه، SIV پکې نه و شامله، چون دغه اکثرا خلک چې په دې وختو کې تلل دغه د P1 او د P2 کسانو. ولی پرون متاسفانه پرون ما یو خبر ولید، او دا خبر رسمي مسل چې رویټرز نه شیر کړای و نشر کړای و، چې ټول هغه خلک چې تقریبا 40,000 کسان راځي چې فعلا د ویزو کارونه ترې اندازې مخکې تللي وو، که SIV وي، که P1 وي، که P2 وي، که ویلکم کورپس وي، که پارول وي، که حتی دا DV لاټریم چې دي، دغه ټول اوس په ټولو تاثیر کړی ده، او ټول د ټولو کیسونه تقریبا ولاړ دي.
د افغان کډوالو اندېښنې څه دي؟ تاسو هلته په شورا هم لرئ د کډوالو لپاره، او خپله هم د امریکا د تک کیس لرئ، ستاسو خپلې ستونزې څه دي هلته چې اوس میشت یاستئ پاکستان کې؟ هم د افغان کډوالو وضعیت ورځ تر بلې مخ په تریخېدو دی، وضعیت څنګه دی هلته؟
ګورئ، دغه زه د اکثره رسنیو سره زه چې مرکه کوم، او زه یو هدف لرم چې د افغان مهاجرینو غږ یو چاته ورسوم. فعلا چې زه دلته وینم په اسلام آباد کې ټول خلک 95% درته ویلی سم د افغان مهاجرین، ستاسو پوښتنه وکړه چې دوی مشکلات څه دي، ټول اقتصادي مشکلات لري، دغه درې کاله ما مخکې مو ویلې باز کاله چې دوی راغلی دي او دوی دغه څو څیز درلوده یا نه درلوده په افغانستان کې ټول خرڅ کړي دي، که کور و، که موټر و، که ژوند و، که دارایی و، که څه د درې کلو کې ټول وخوړله، ځکه چې پاکستان کې څوک کار نسی کولی او دلته امکانات د کار افغانانو ته نسته، او که کار هم وي لس زره کلداری پنځه لس زره کلداری دا ډېره سخته ده. یعنی مطلب دغه درې کاله چې څوک دلته اوسېدلی دي ټولو له شخصي جیب نه چا څه یې درلوده ټول یې خوړلي دي، او اوس په یوه حالت کې دي چې هغه څه چې درلوده هغه هم ختم شوي دي، امکانات د کار نسته ورته، او کې دغه امید چې د امریکې د ویزې وه که دام قطع سي نو دوی به ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي. زمونږ اولادونو اکثره د مهاجرینو اولادونه دا درې کاله بې درسه پاتې سوي دي، بې تعلیمه پاتې سوي دي. تاسو فکر وکړئ د ما په خبره هغه څوک پوهېږي چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه مکتب ته ارزښت ورکوي. یو څوک چې د یو ښه اولاد چې درې کاله بې تحصیله پاتې سي، دا څومره قیمت لري؟ دې قیمت څوک ورکولی سي؟
مننه افغان صاحب، بیرته به هم تاسو سره وګرځو.
څوک چې په اسلام آباد کې اوسېږي ټول شی له لاسه ورکړي دي، فقط امید یې دغه و چې موږ به امریکې ته لاړ شو، که دا امید هم قطع سي دوی به ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي.
کور ودان افغان صاحب، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. خبرونه کې اوس سره د پاکستان نه د کډوالو مدافع وکیل ښاغلی اسد خان هم وصل پاتې شوی دی. ښاغلی اسد خان، خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. که دا راته ووایي څنګه چې ښاغلی افغان هم موږ ته اشاره وکړله د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې ویلې، او دغه افغان کډوالو چې اوس یې کیسونه د امریکا ته د تګ دپاره درېدلی دي، تاسو د یو مدافع وکیل په صفت دا راته کوئ چې افغان کډوال ډیری کډوال په پاکستان کې وس د وسیدو ویزې ختم شوې دي، او یا هم ویزې د ختمېدو په وضعیت کې دي، د تمدید لپاره دوی چیرته لاړ شي؟ پاکستان هم د پاکستان حکومت هم اوس دوی ته د ویزو ستونزې هلته ډېرې زیاتې دي، ویزې نه تمدیدوي، دا کډوال باید څه وکړي؟
جی ډیر مننه، دونه اهم موقع باندې مال خبرو موقع راکړه تاسو. دا یو ډیر اهم ایشو ده، او باید پکار دي چې د پاکستان حکومت یونیسیار دی او چې کوم اقوام متحده ده نو هغوی په دې باندې کښېني او په دې باندې قانون سازي وکړي، په دې باندې خبرې اترې وکړي چې د افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي په پاکستان کې کوم مهاجر دي او هغوی ژوند څنګه تیریږي، هغوی کوم مشکلاتو سره ښکار دي، نو یقینا چې دې باندې ډېر زیات سوچ او فکر پکار دی، عملي ګامونه پورته کول پکار دي. او څنګه چې دینه مخکې ملګري خبرې وکړه، نو واقعي چې هغه مسلې دي دلته کې افغان کډوالو ته کم چې مونږ په روزمره ژوند کې وینو چې کوم بیخي د انساني چې کوم بنیادي حقوق دي د هغې خلاف ورزی دي. خو سپیسیفیکلی ستاسو چې کوم کوشچن دی چې جی پاکستان ویزې ایکسټینشن نه کوي، پاکستان چې کوم ویزې لګي د هغې پیسې ډېری دي، بل دا چې ایکسټینشن چې کوم کېږي په هغه کې دننه بیا ډپارټمنټ او د دې طرفونو نه چې کوم دې ته مسالې جوړېږي، نو دغه ټول یو طرف ته. خو د حکومت پاکستان طرف نه، او بیا چې پاکستان چې کوم ادارې دي نو هغوی دا وایي چې یاره مونږ خو د یو این ریفیوجیز کنونشن غړي نه یو، مونږ د هغې پروټوکول نه دي اډاپټ کړی، نو مونږ چې کله د افغان کډوال ساتو نو دې باندې مونږ یو احسان کوو. خیر دغه سره خو مونږ مطلب ډیسګری کوو، اګری کوو سره نه، خو د افغانستان چې کوم دلته کې خلک دي نو د دې لپاره پکار ده چې عالمی نړۍ ګامونه پورته کړي، هغې غږ پورته کړي، او پاکستان په دې باندې مجبوره کړي چې یاره نرمه پالیسي جوړه کړي، سختې ختمې کړي. او بدقسمت نه چې کله د افغانستان او پاکستان چې کوم د حالات دي هغه خراب شي، نو د هغې زور چې دی نو هغه د افغان کډوال چې کوم په پاکستان کې موجود دي هغې ته تیریږي. مونږ په تیرو څو ورځو کې دا لیدلی وو چې یاره کله عمران خان حکومت دلته کې په اسلام آباد کې درنه وکړو، د هغې نه بعد بیا داسې افغان کډوال چې کوم په پاکستان په سیاست نه پوهېږي، د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي د هغې په شکل صورت نه خبر نه دي، هغې بګه هم گرفتار شي او صرف دا چې یاره پولیس خپل هغه نمبر پوره کو، نو په کار دا دی چې دې لپاره ګامونه پورته شي، او د نورو قومونو په شانته پاکستان هم دې سیس باندې کنوینس شي چې یو این کنوینشن دی، نو هغه باقاعده سیګنیټری جوړ شي، هغه اډاپټ کی، نو الله دا افغان چې کوم ریفیوجیز په پاکستان کې مېش دي د دې حالې زب چې کوم رواني د چې کوم مشکلات دي نو دا به ختميږي.
مننه اسد خان صاحب، دغه خبرې ته تاسو هم اشاره وکړه چې ځینی وخت د دغه مهاجرینو یا د کډوالو د ستونزو په تړاو د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې هم اغیز لري. نو دغه افغان کډوال چې پاکستان ته راغلي دي، دوی له مجبوریت راغلي دي امنیتی مجبوریتونه لري او یا هم امنیتی غوخونه لري کبرت افغانستان ته دوی ستانه شي خو بیا هم پاکستان حکومت دغه افغانان په جبري توګه سرحد نه تیر باسي او دوی ډیپورت کوي څوک چې د اوسیدو کارت او یا هم دغه د اوسیدو ویزه د دوی اخلاص شوی او ورته تمدیدوي هم نه تاسو څه فکر کوئ دغه افغان کډوال هلته په پاکستان کې دغه کډوالو د پاره داسې کوم ټولنیز بنسټ شتون لري داسې د وکیلانو یو ټولنه یا داسې کوم څه چې دغه کډوالو غږ پورته کی او یا دغه کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي
جی بالکل پا پاکستان کې دا ریفیوجیز ایکشن کمیټي دا یو جوائنٹ ایکشن کمیټي په نوم باندې دا چې هغه دا خاص کر کراچي کې ډیره زیاته ایکټیو دا او کراچي کې کم کډوال دي هغه لپاره حالې ځلې کوي باقی دا چې په اسلام آباد کې مونږ چې کم مطلب د هیومن رائټس کمیټي دا هغه خپل چیرمن هم یا ما نو مونږ دا هغه دا پلیټ فارم د لاندې هم دا چې کم د افغانستان د خلکو چې کم په پاکستان کې میشت یو چې ویزو مسلې وی یا دا چې باندې ایف آئی آر اوشی دا 14 فورن ایکٹ ایف آئی آر چکم وی نو دغه لپاره مونږ هلې ځلې کوو خو دغه سیس اداره موجود نشته س اداره داسې نشته چې هغه باندې مونږ لاتړ وکړو مونږ د وایو چې را واقعي دا اداره چې دا خاص کردم افغانستان چکم کډوال دی داغه د پاره دا کومګه دا چکم نړیوال اداره دا یونیسی آر دا یا داسې دو درې نورې داغي چکم سپانسرډ اورګنایزیشنز دی دا غی که مونږ خبر او کو نو اغي هم ځان خپل پروتوکول جوړ کړی دی اغي وی چې را کم کریمینل کیسز وینو پاره کې مونږ دی مدد نشو کولای یا چې ویز ایکستنشنز وی پدې کې مدد نشو کولای یا دا ډیپوټیشن چې کم پروسس دی نو دا ډیر لوی پروسس دی لکه اوس حکومت پاکستان بیا چې کم وزارت داخله دا اغي وی چې را کم افغان کډوال سره ان او سی نه وی نو اب په اسلام آباد کې نه پاتې کیږي او هغه چې دا مونږ ډیپورت کوو پاکستان نه به واپس لیږو افغانستان ته نو ایون دغه چې کوم ان او سی دا نو ابجیکشن سرٹیفیکیټ هغه لا جوړ شوی نه دی چې مونږ دی ته وایو چې یاره تاسو ان او سی مونږ ته فارمیټ راکې مونږ ان او سی چانه واخلو د دې با څوک به دا سپروایز کوي نو هغه لا هیڅ سم نشته صرف بس په میډیا په دې باندې او آرډرز راشي او دغه آرډر شي نه بیا لاندې پولیس چې دغه فالو کوي نو که مونږ سپیسیفیکلی خبره په دې باندې کو چې دا افغانستان چې کوم کډوال دلته په پاکستان کې اوسیږي کوم ریفیوجیز دي د دې لپاره په انډیویجوال کیپیسیټی کې یا داسې سیاسي ګوندونه دي چې کوم پروګرسیو دي کوم مترقی سوچ لري نو هغه په خپل انډیویجوال کیپیسیټی کې د دې چې کوم مشکلات یا که د تعلیم مسله ده که د نوکری مسله ده که د صحت مسله ده که د آمدورفت مسله ده نو په هغه باندې خبرې کوي په هغه باندې کار کوي او باقی صدا سے ادارے سپورٹ کولو والا نشتا چکم ماندے افغان ریفیوجیز اور خاص کر چکم دا ریفیوجیز ایکٹیویسٹ دی دی پی ملاتڑ کی
مننه خغله خان به برته به هم د خبرونه په دوام کې تاسو ته راوګرځو ورزو خغلی افغان ته افغان صاحب تاسو راته وایي چې دغه د امریکا د حکومت وروستي پریکړه په تړاو دغه تل د افغان کډوالو شورا کوم څه کړی دی نړیوالو بنسټونو ته خپل عرض کړی دی یا هم خپل خبرګون کار کړی دی تاسو د یو شورا په صفت تر اوسه پورې د کډوالو لپاره هغه څوم راپورته کړی
ډیره ښه پوښتنه ده د موږ هغه یو تعداد افغانان چې دوی د کیسونه لري خصوصا ایس آی وی کیسونه لري موږ دوی سره په تماس کیو دوی خپل سوپروایزرانو سره او له یو تعداد د امریکای د سنا له خلکو سره له سرانتورانو سره په ارتباط کړي چې دلته ډیر خلک راغلي و دوی ته د خپل د امریکای دولت ویلی و د امریکا سنا ویلی و تاسو درې مطلعه یعنی په شکل دی رسمي دوی ایمیلونه لري او همچنان بعضی اداري دي په امریکا کې لکه دی آیرپ اداره نو دو سره د موږ د افغانان او موږ په تماس کیو د موږ هغه څوک د خپل سوپروایزران لاره نه خپل مشخص مستقیم او ایمیلونه ورته کړی دي نو تر اوسه پورې متاسفانه موږ ته کوم مثبت جواب نه درکړی ولی موږ خپل مشکلات هغه ته رسولي دي
مننه افغان صاحب دغه د افغان کډوالو پر ستونزو به بیرته هم تاسو سره خبرې وکړو ورزو خان صاحب ته اسد خان صاحب تاسو دا راته وایي چې دغه افغان کډوال چې په پاکستان کې وست میشتي او دوی امریکا ته د تک په هیله ناستي هلته له ډیرو ستونزو سره خپل وطن یې هم پریښی دی خو که بیرته وطن ته وګرځي هلته امنیتي ګواښونه دوی ته ډیر زیات دي او امریکا حکومت هم د دوی پر کیسونو د لنډې مودې دپاره ویل کیږي چې بندیز اعلان کړی دی تاسو څه فکر کوئ قانوني لحاظ نه دغه افغان کډوال کوم څه کوی شي یا دغه فرمانونو پر وړاندې غبرګون خودی شي، داسې کوم امکانات شته؟
او جی بالکل، دې باندې خو دغه امکانات شته چې امریکا چې ده نو هغې خو د ریفیوجیز کنونشن چې کوم دی د هغې د باقاعده سیګنیټری ده، بیا د هغې نه بعد د هغې پروټوکول اډاپټ شوي دي. نو په یو شاهي فرمان باندې چې کوم ډونلډ ټرمپ هغه ایشو کړی دی، نو په هغې باندې لږې سختۍ به راشي، لږ وخت د پاره به لږ مشکلات د دې زیات شي. خو دا ده چې په را روان وخت کې به چې کوم کډوالو کیسونه دي سره پراته دي یا هغه کسان چې کوم په دې کرایټیریا باندې پوره کیږي، نو هغه به دی به د دې کیسونه به مخ په وړاندې ځي. او زه دا هم په دې باندې هم پوره امید یم چې په امریکا کې به هم څوک نه څوک راځي چې یاره په هغې په سپریم کورټ کې یادوي چې کوم عدالت دی په هغه کې به دا قسمه فرمان چې دی چیلنج کیږي. ځکه د هغې وجه دا ده چې دا کډوال چې دي نو دا عام افغان ریفیوجیز نه دي، بلکې دا هغه خلق دي چې چا د امریکې حکومت سره یا د امریکې چې کوم ارګنایزیشنز وو هغې سره کار کړی دی او هغې په هیټ لسټ باندې دي. او بیا هم د امریکې د حکومت په وینا باندې د کار کولو نه بعد هغې پاکستان ته راغلي دي یا بل ملک ته تللي دي او هلته کې هغې په دې تمه باندې ناست دي. دا یو امید ورکړی شوی دی چې یاره تاسو به راځي او ستاسو دپاره امریکې دروازې کلو دي. نو د ډونلډ ټرمپ پالیسي دا نوې صدر راغی به خامخا خپل پالیسي سناسه دغه کوي مخکې رستو کوي. خو ایټ دی اینډ تر څو پورې چې امریکا د یو این کنونشن غړی دی، نو دا چې د نو دا به د افغانستان چې کوم کډوال دي یا نور کډوال هم، خو بیا هم خاص توګه که د افغانستان ریفیوجیز حوالے سره خبرو کو، نو دی سره بل لار نشته. دی به خامخا دا کیسونه مخ په وړاندې بوزي او دی ته به امریکې ته د تګ اجازت ورکوي او هلته کې به بیا دی ته مخ کې چې کوم د دې قانوني لارې دي او پوره کوي. خو دا چې په دې کې به خامخا لږ نه لږ ټایم لګي، ځکه چې حکومت چینج شي نو هغه پالیسیز چینج شي، ټول هغه چې کوم سیټ اپ یو هغه چینج شي، نو باید چې لږ وخت لګي. خو دا چې دې وخت سره سره به د دې چې کوم د حالات دا بټیک شي د خیره.
دغه د وخت خبره تاسو وکړه، وخت لګیږي دغه کډوالو ته، فکر کوم دغه وخت سره د پاکستان حکومت لخوا به په دوی هم فشارونه زیاتیږي. په دغه وضعیت کې افغان کډوال به باید څه وکړي؟ ځکه اوس هم افغان کډوال ډیر ستونزو سره، څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه، په پاکستان کې او په نورو هیوادونو کې هم څوک چې کیسونه لري او امریکا ته د تک په هیله ناست دي، له ستونزو سره مخ دي. نو تاسو خپل په پاکستان کې د وخت په تیریدو سره که دغه کیسونه نور هم وخت وغځول شي، آیا پاکستان حکومت په راتلونکو کې د دوی د پاره کوم څه په نظر کې ولري، خصوصا د دوی د ویزو د تمدید د پاره او یا هم د دوی د کارتونو په برخه کې چې دوی له ستونزو سره مخ نشي؟
نه، په دې کې دوه خبرې دي. ګوره، په پاکستان کې خو یو هغه ریفیوجیز دي چې کوم راغلي دي او کوم مطلب ښه ځایونه کې پراته دي، اگر چې هغه خبره ده چې څوک پر آزاد ملک نه ځي، نو په ډېر مشکلات او مجبورۍ نه د خپل ملک نه راوتي دي. خو دغه دوه قسمه کډوال دي، یو خو هغه دي چې کوم مخکې راغلي دي او کوم اوس هم راغلي دي، خو هغه حالت هغه شانت نه دي. دی آر ناٹ سپانسرڈ بای اینی یوروپین کنٹری اور دی یو ایس اے. او دویم هغه دي چې کوم راغلي دي چې چا د امریکای حکومت سره کار کړی دی، د امریکای اورګنایزیشنز او ادارې وی هغه سره کار کړی دی، هغه ته خو تر اوسه پورې باقاعده خپل وظیفه ملاویږي او هغه د داسې قسمه مطلب لکه تر اوسه پورې په پېښور او اسلام آباد راولپنډي په دې ایریا کې زه کار کوم، نو ماته تر اوسه پورې داسې کیس مخې ته نه دی راغلی چې دی ته پولیس تنگول کړي یا د دې ویزا ایکسټینشن نه شوی یا حکومت دی تنگ کړي. ځکه چې دی چې دی نو د دې ایکسټینشن او د دې چې کوم دا ویزو مخکې ایکسټینشن دی یا د دې سره نور څه داسې مسله کیږي، مذهب کیږي یا د پولیس تنگولی، نو دی ډایرکټ د امبیسی چې کوم ملازمین نو هغه کې چا نه چا سره په رابطه کی او هغه بیا آی جی پولیس سره یا انټیریر منسٹری د هغه سره په رابطه کی وي، نو دی ته مسلې نه جوړیږي. خو مین چې کوم ایشوز دي، مین چې کومې مسلې دي، نو هغه خلکو ته، هغه ریفیوجیز ته جوړیږي چې کوم نارملی په نارمل کیپیسیټی کې راغلي دي. او ماته نه لګي، زما خیال نشي چې پاکستان حکومت په دغه چې عام کوم ریفیوجیز دي د هغې د خیر ښېګڼې د پاره په را روان نږدې وخت کې څه ګامونه پورته کړي.
مننه افغان صاحب تاسو ته براو ګرځو. تاسو هم د خاغلی اسد خان خبرې واوریدل په پاکستان کې هغه کسان چې قانوني اسناد لري او یا هم د بهر ملکونو ویزو یا هم کیسونو ته منتظر دي، شاید وای پراتلونکي کې دوی له ستونزو سره مخ نشي. تاسو هلته په افغانانو سره په اړیکه کې یاستئ او خپله هم کیس لری، دا راته ووایئ چې تر اوسه پورې هم له ستونزو سره مخ نه وي او وړاندې به د دې وړاندې به هم د پاکستان حکومت نه کوم اندېښنه نه لري چې مثلا که کیسونه تاسو وغځول شي په پاکستان کې له ستونزو سره نه یي مخ؟ آیا دا خبرې تر کوم ځای پورې تاسو د تجربو نه حقیقت لري؟
زه یوه خبره ډېره واضح کوم چې دغه و دغه دوه نیم کاله کېږي زه په اسلام آباد کې یم. هر هغه څوک چې ویزې لري دوی تر دغه جنوري 2015 کال پورې ویزې په شکل د نارمل تمدیدلې شپږ میاشتې. اوس موضوع دلته باید زه ووایم چې ویزې اوس هم تمدیدېږي، ولې مشکل په دې کې سوې ده؟ مشکل په دې کې ده چې ویزې چې اوس تمدیدېږي دا اوس د یوې میاشتې لپاره تمدیدېږي. دغه افغانان امکانات نه لري، هغه څوک چې قانوني راغلي دي، ځکه چې یو ویزه تمدیدې تقریبا مکمل مصارف دی یو نفر شل تقریبا شل زره کلداری کی که په یو فامیل کې شپه غوا ته نفرې نو د میاشتې یو لک شل زره یو لک څلوېښت زره کلداری نسی ورکولای. نو ویزې تمدیدېږي ولی نور څوک امکانات نه لري، چون دغه ویزې مخکله 2015 کال نه به دیو چا به چې سیاحتي ویزه درلودله یا به فامیلی ویزیت ویزه درلودله دا به د شپږ میاشتو لپاره تمدیدېدله او هغه به دغه تقریبا په شل زره کلداری. میډیکل ویزه به تمدیدېدله د درې میاشتو لپاره په شل زره کلداری باندې. سیاحتي هغه دغه تجارتي به دیو کال لپاره تمدیدېدله، ولی متاسفانه دغه ټولې ویزې اوس په موږ شل زره کلداری مصرف پر راځي، د یوې میاشتو لپاره تمدیدېږي. زخپل من حیث دی رئیس دی شورا دی مهاجرینو، ما خپل مهاجرینو ته دائم وی دی په واتس اپ گروپو کې په جلسو کې په میټینګو کې اول زه خپل مهاجرینو نه دغه غواړم چې باید هغه د ما افغان مهاجر ته اسلام آباد ترغلی دی دوی د پاکستان ټول جاری قوانین نو ته چې دا اوس احترام ولري دا تعقیب کوي. هیڅ د پاکستان په هیڅ نه داخلي مسایلو کې مظاهرو کې سیاست کې قطعا مداخله ونه کړي او د پاکستان له دولت نه له ملت نه له مشرانو نه زما د غږ دی واوري دا زه و توقع لرم او غوښتنه لرم لکه څرنګه چې دغه څلوېښت کاله د افغان مهاجرینو سره کومک کړی ده په دې باندې باید څوک سترګې پټې نه کاندي او څوک سترګې پټوي هغه صحیح نه ده. مونږ بیا هم غواړو چې د افغان مهاجرینو سره د کومک وسي، ویزې دې تمدید شي، حداقل د مونږ درې کاله ویزې ډېرې نورمال تمدیدېدلې، مونږ پیسې ورکولې شل زره کلدارې مو ورکولې، ولې دغه د مونږ ویزې د شپږ میاشتو لپاره به تمدیدېدلې اوس د درې میاشتو ته راغلي دي؟ دا درسته نه ده. مونږ غواړو چې د ویزې په شکل دی نارمل اماغ شپږ میاشتې نه هم تمدید مشکل نه لري، انشاءالله مشکلات به کم وي، د ویزو تمدید حداقل نارمل حالت ته راځي.
ډیره مننه افغان صاحب. ښاغلی اسد خان تاسو هم د افغان صاحب خبرې واورېدی. دوی په راتلونکي کې کوی پاتې شو مونږ د ویزو تمدید به د یوې میاشتې دپاره وغځول شي. دغه ستونزه څومره د افغان کډوالو دپاره اغېزمنه کېدای شي؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د خپرونې وخت د خلاصېدو په حال کې دی.
نو دغه خدای جی که افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي، نو زه خو د مرګري د خبرې نه لږ یو قدم مخکې ورځم چې تاسو د نادرا او تاسو چې کوم د UNHCR کارډونه وته ایشو کې او د ویزې رینویشن او د ایکسټینشن ضرورت پاتې نشي، ځکه چې دا ډېر په مشکله راغلي دي، ډېر په مجبورۍ نه راغلي دي. بل دا نوکرۍ دي سره نشته دي، نوکرۍ نشي کولې دي، ګټل نشي کولې، بینک اکاؤنټس نشي کولاولې. نو دا به د پاکستان چې کوم حکومت ته د دې او چې کوم نړیوال چې کوم ارګنایزیشنز دي نو دغه په افغان مهاجرینو باندې
ډیره مننه.
عمر میں تیر شکر ٹول انتظار سرا دس دما یار نشوے دما دلدار نشوے
تازم هایار نشوی تما دلدار نشوی عمر می تیر شکور طول دی انتظار سرا عمر می تیر شکور طول دی انتظار سرا دنیا ویز بستائم پری بدی ترم